أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العلي العظيم.
فمخ کی آیاتو کی اللہ جل جلالہ د جنو انبیاء و علیہم السلام قصے بیان کړلے. هغه سلسله کی دغه سلرمه قصه ده چې الله ای بیانوي، او دا قصه د لوط علیہ السلام د قوم ده. د لوط علیہ السلام قوم دا د اردن چې دا اوس په اردن باندې یادیږي، د اردن د غټ دریاب او د بیت المقدس په شاوخوا کې پنځه شارونه وه. د بیت المقدس دا اوسنی اردن چې یادیږي په دې منځ کې پنځه شاره وه، او د منځ مرکزی شار یې صدوم نومېدی. دغه صدوم شار ته الله عز وجل حضرت لوط علیه السلام ورواستوئ. لوط علیه السلام اصلا د ابراهیم علیه السلام ورارو. ابراهیم علیه السلام چې کله الله پیغمبر کی، نو د اول دعوت و خپلې کورنۍ ته شروع کی. نو د خپلې کورنۍ خلک په ایمان مشرف نسول، د باندې قوم یې هم په ایمان او په اسلام مشرف نسوه. یوازې حضرت ابراهیم علیه السلام چې د الله پیغمبر و، یوه د ده مبارک بیبی سارا رضی الله عنها مؤمنه مسلمانه وه، او یو د ده وراره لوط علیه السلام اسلام قبول کی. نو آخر د ابراهیم علیه السلام پلار ازر ابراهیم علیه السلام ته وویل چې ته به زما د کوره ووځې، نور ستا ځای زما په کور کې نشته. نو پر ابراهیم علیه السلام خو ډېرې سختۍ او تکلیفونه راغله، حتی چې نمرود تر اوره ورساوي. بالاخره ابراهیم علیه السلام سره د لوط علیه السلام سره د ده مبارک بیبی سارا رضی الله عنها درې سره د خپله کوره راووتل. د دوی کور دا اوس عراق چې دی، د عراق سره په شاوخوا کې بصره یو ښار دی، او د بصرې و څنګ ته د ابابیل په نوم یو ښار و. په دغه ښار کې اوسېدل. دا نمرود چې کوم باچا و، یا د ابراهیم علیه السلام پلار ازر، یا د ده قوم، دا په دغه ابابیل ښار کې و. د دغه ابابیل ښار څخه ابراهیم علیه السلام لوط علیه السلام سارا بیبی دی د دې ښار څخه روان سول. د الله تعالی په امر باندې د بیت المقدس و طرف ته کنعان نومې دی. په دغه کنعان نومې ځای کې ابراهیم علیه السلام واوسېدی. او لوط علیه السلام الله پیغمبر کی د دا کنعان سره په شاوخوا کې یو بل شار چې صدوم نومېدی، دغه صدوم شار ته الله تعالی لوط علیه السلام ولېږي. لوط علیه السلام یې پیغمبر کی، او ورته ویې ویل چې ته دغه شار ته ورسه، او په دغه شار کې چې خلک ګمراهان دي هغو ته دعوت شروع کړه. اصلا دا پنځه شاره وه. یو شار چې مرکزي شار یې و هغه صدوم نومېدی، او دوهم شار یې بالع نومېدی، دریم شار یې عمور نومېدی، او څلورم شار یې آدمه نومېدی، او پنځم شار یې صبوبیم نومېدی. دا پنځه شارونه وه. په دې پنځو شارو کې چې هغه مرکزي و غټ شار یې و، دا شار صدوم نومېدی. دغه صدوم شار ته لوط علیه السلام ورغلی، او د دغه پنځو شارو خلک چې و دا هم الله تعالی ډېر ښه آباد کړي وه. لکه د عادیانو سمودیانو قصه چې الله تعالی بیان کړل، دوی هم دغسې ښه آباد وه. ځکه یې سرسبز وې، ښې آبادۍ یې درلودې، ښې میوې یې درلودې، ښه مالونه او نعمتونه یې درلوده. د انسان په طبیعت کې الله تعالی داسې ایښی دی چې کله بې غمه سي، د مشکلاتو د جنجالو څخه خلاص سي، الله یې هیر سي. په مشکلاتو چې اخته سي، نو الله ته نارې وي: الله الله یا رب یا رب، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. الله عز وجل فرمایي: وای یقینا همدا د خبره چې انسان سخت سرکشه سي، گمراه سي، الله ایر کی، د الله مخالفت شروع کی، کله چې دی مستغنی سي، بې پروا سي، کله چې دای مالونه پیدا کی نعمتونه پیدا کی هوسایی او استراحت پیدا کی نو دای سرکشی شروع کی دا د انسان طبیعت دی دغه د پنځو شارو خلق دا هم داسې و چې الله په یو ښه شاداب او آباد او سوکاله مځکه کې ژوند ورکړی و ښه نعمتونه ښه میوې ښه ځایونه ښه پیسې الله تعالی ورکړی وې دی د الله سره مخالفت شروع کی لوط علیه السلام چې ورته راغلی ول ای زما قومه تاسو د الله مخالفت پرېږدی د لوط علیه السلام قوم نه تنها چې کافران و ډېرې سرسختې او بدې ګناوې هم کولې تر ټولو سخته ګناه داسې وه چې تر دې مخکې هیڅ قوم نه وه ترسره کړې یوه داسې ګناه یې کول چې حتی په حیوانانو کې هم دغسې ناروا هم نشته تر حیوانانو ایله سرسخت وحشت سکار اخستی د اموی خلیفګانو په لړ کې عبدالملک بن مروان وای وای که چیرې ماته په قرآن کې نه وای ثابته سوې چې د لوط علیه السلام قوم لواتت کاوه زما به زړه نه وای منلې چې یو انسان چې انساني طبیعت وي او انسان کې د حیوانه څخه بیلوالی د بیلوالي ټکې وي انسان دې داسې کار وکړي دا به ما بیخي منلې نه وای دومرې د وحشت او د ذلت کار و لواتت دې کاوه نورې نارواوې هم وې چې کوتاتریک و پر لارې باندې خلکو ته کښېناستل د خلکو څخه یې مالونه په زور اخیستل قتل یې کاوه ظلم یې کاوه داسې نور ګناهونه هم دی کول نو لوط علیه السلام الله عز وجل ورته پیغمبر ولېږي په ډېر ښه انداز کې دوی ته دعوت ورکړي خو دوی دعوت قبول نه کړي ډېر کلونه تېر سوه بل جواب د دوی سره نه و بس دا خبره ورسره وه چې لوط علیه السلام د ښاره وباسي بل هیڅ دلیل نه و ورسره د ډېر وخت دعوت وروسته الله تعالی پر دوی باندې عذاب نازل کړي بل ځای بیا تفصیلي کیسه راځي د عذاب د نازلېدو د سورة الرعد کې کله چې الله عز وجل عذاب ورباندې نازل کړي نو د سپېدو مهال و چې لوط علیه السلام او د ده دوې لوڼې وې او څه مسلمانان وه دا د ښاره څخه ووتل د صدوم ښاره څخه ووتل د لوط علیه السلام خپله ښځه هم پټه کافره وه هغه پاته شوه الله عز وجل کافران ټول هلاکي او پاک انسانان بچاوي خلاصوي نو د سپېدو پر مهال باندې د ده پر قوم باندې عذاب رالی او د ده د قوم عذاب ډېر سخت جبرائیل علیه السلام رالی دا پنځه شاره یې پر وزر باندې پورته کړل او پر ټولو باندې یې مځکه چپه راواړول لاندې مځکه یې سربېره کړل سربېره مځکه لاندې شول او کله چې دا مځکه چپه ورباندې اړول په دغه وخت کې چیغې ورباندې وکښل د دغه چیغې کښلو په وجه باندې د دوی زړونه وچاودل زارې یې وچاودلې دا یو عذاب و چې پر دوی رالی دوهم عذاب دا و چې مځکه چپه باندې واوښتل لاندې خوا سربېره شول سربېره خوا لاندې شول او درېم عذاب دا و چې پر دې مځکه باندې سربېره ډبرې واورېدلې کوچنۍ کوچنۍ ډبرې وې د دوزخ څخه هغه خاوره چې توده شي ویشېږي 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 اخر جوش شي لکه دا خښتې چې په کورو کې یې پخ کړي دا تور تور شیان چې وکي وایي دا د خښتې جوش دی دا خاوره چې ډېره پخه شي جوش شي دغسې جوش شوي خټې د دوزخ کوچنۍ کوچنۍ ډبرې ځینې جوړې وې پر دې مځکه سربېره واورېدلې او دا مسومه علامه دا رسیوی وی په یو روایت کې راغلی دی چې د هر کس نوم به باندې لیکلی و سربېره به دا ډبره باندې ایله شول تر دې مځکه به ووتل او خاص و پر یو سړي باندې ورولوېدل درې عذابه پر دې باندې راغله مځکه چپه باندې واغوښتل او د هغه تر څنګ چیغه د جبرائیل علیه السلام ورباندې وختل چې زړونه یې وچاودل او درېیم دا چې ډبرې ورباندې وورېدلې درې عذابونه د لوط علیه السلام پر قوم راغله او دغه د دې مځکه اوس هم شته عجیبه دا ده چې د دې اغه خصوصیتونه بعضی بعضی اوس هم معلومه شي د بیت المقدس دا اوسنۍ بیت المقدس چې یادیږي په فلسطین کې د بیت المقدس هیواد دا اوس د فلسطینیانو او د اسرائیلو ور باندې جنگ دی مسلمانان خپل حق بولي او اسرائیل خپل حق بولي تر 50 کاله بلابوت کې چې دغه وحشي اسرائیل پر د مسلمانانو باندې ظلم کوي ډېر شهیدان کړي دي په میلیونونو میلیونونو خو دا مسلمانانو هم داسې جذبه ده چې الله دا بیت کافرانو ته نه ورپرېږدي په میلیونونو شهیدان یې قبول کړي دي په لوږه او په تنده په ډبرو جنګ ورسره کوي خو تر اوسه د الله بیت نه ده ورپرېږدي دغه د بیت المقدس او اردن چې بیا بل مملکت دی جلا فلسطین جلا هیواد دی اردن جلا هیواد دی دغه اردن یو عمومي نهر دی د دغه عمومي نهر او د بیت المقدس په منځ کې دغه پنځه شار پراته وه. او د تعجب خبره دا ده چې پر دې پنځو شارو د پاسه اوس دریاب جوړ سوی دی، او هغه داسې دریاب دی چې دې دریاب ته بحر میت ویل کېږي. مړ دریاب دا ډېر بې اندازې شاوخوا زر فوټه ژور دی، او څو کیلومتره چې دا اووه شار یې په بر کې تقریبا نیولي دي، دون ایبر او پسور دی. په دې ټوله دریاب کې نه یو ماعی سته، نه مار مچړی سته، نه چنګوښه سته، نه ګزاره پکښې کولی سي. دا دریاب پر هغه پنځو شارو سربیره دی کوم باندې چې د الله عذاب رالی، ډبرې د دوزخ ورباندې وورېدلې، مځکه چپه ورباندې واوښتل. دا دریاب ته بحر میت ویل کېږي. او بل خصوصیت ادا دی د دې دریاب چې هر ډول انسان ورولویږي، څوک نه غرقېږي. داسې نه دی چې یو داسې کس چې د هغه اوبازي نه ایزده په ګټ سي غوټه یې کې، یا هر رقم انسان چې ور ولویږي سربیره راځي. لکه نازک پلاستیک چې د باده ډک کې سربیره سړی په نه نوځي خو ورته راپورته کېږي، جټکا ورکوي، یا لکه پر سپرنګ باندې داسې جټکا ورکوي. دغه بحر میت مردار دریاب هم ورته وایي، مړ دریاب هم ورته وایي. حیوانان گزاره نه پکښې کوي، انسانان نه غرق کوي. داسې خصوصیتونه الله تعالی پیدا کړي دي. د دې لپاره دغه پاتې نشانې الله تعالی تر قیامته پورې پرېږدي چې دا خلک عبرت ځینې واخلي. د هغه زمانې نږدې خلک ورنږدې وو، هغو دا کیسې اورېدلې وې، یا چې درې زره کاله او څلور زره کاله وروسته چې کوم انسانان راغلي دي، هغو ته بیا علامې الله پرې ایښي دي. لکه د صالح علیه السلام د قوم علامې چې پرون موږ بیان کړې دي، شمال په مدعین صالح کې تر اوسه هغه کوټې ودانې دي، هېڅ تغییر هم نه دی ورسېدلی. الله تعالی د عبرت لپاره دا شیان پرېږدي. او الله تعالی و خلقت ارشاد کی قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین. ای پیغمبر، دستا امت ته ووایه و اولان سی په مځکو کې وګرځي، او دغه بد عمل خلقو انجام وګوري چې داغو نتیجه څنګه سوی ده، د بد عمل خلقو عذابونه څنګه ور باندې راغلي، د نیکانو خلقو نتیجه څنګه سوی ده. اولان سی په مځکو کې وګرځي. نو دا بحر میت ته هم دغه سی علامه الله تعالی پرې شد. په هر صورت ترازو د آیاتو ترجمه ته د دغه پنځو شارو نتیجه او د لوط علیه السلام دعوت.
ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها. ولوطا او لوط علیه السلام په پیغمبري لېږلی و،
و دا پنځو شارو ته، په پنځو شارو کې بیا مرکزی شار صدوم ته دی ورغلی و.
اذ هغه وخت قال، چې وویل لوط علیه السلام لقومه خپل قوم ته، وویل داسې وویل، اتاتون الفاحشه، آیا تاسو یو قبیح کار ډیر ناروا بی حیا کار سر راتلل کوی؟ تاتون، آیا تاسو راتلل کوی الفاحشه، په ډیر قبیح او بی حیا کار سره؟ څنګه قبیح او بی حیا کار دی؟ داسې قبیح او بی حیا کار دی، ما سبقکم، چې هیچا لومړیوالی نه دی کړی ستاسو څخه بیها په دې کار سره، من احد، د هیچا څخه. ما سبقکم بیها من احد، تر تاسو مخکې هیچا دا ناروا کار نه دی کړی. تاسې یو قبیح او بې حیا کار کوي چې در تاسو مخکې هیچا نه دی کړی، من العالمین، د ټولو خلکو څخه چا نه دی کړی. هغه کم بې حیا کار دی، انکم، بې شکه تاسو چې اصله، تأتون الرجال، خامخا راتلل کوي نارینو ته شهوتن، په شهوت سره، من دون النساء، ما سوا د ښځو څخه تاسو دا کار کوي. بل خبره داسې ده، انتم، تاسو چې یاست، قوم، یو قوم یاست، مصرفون، اسراف کوونکی، تر حد تیریدونکی. د اسراف مطلب څه دی؟ تر حد تیری، هغه کم انداز الله تعالی پیدا کړی دی، تر هغه ور اوشتل. تاسو داسې خلګ یاست. نو لوط علیه السلام چې دا خبرې ورته وکړې، دوی خو بې شرمه خلق وه، بې حیا خلق وه. د دې لپاره څه دلیل نه سوی ویلی چې موږ دا ناروا کار په دې وجه کوو یا په دې وجه کوو؟ بل جواب نه ورسره. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، وما كان نو جواب قومه، جواب د قوم دد، إلا خبيو أن دا قالوا چدي بويل أخرجوا تاسو باسي هم دي لوط عليه السلام أو د دسر ملغري وباسي من قريتكم د كل خبل سخا، خبل كل أو شار سخا وباسي، إنهم بشك دا خلق چدي أناس داس خلق دي، يتطهرون چ كامل پاكي دا دا پاک کور خلق دی، دا پاکی شوکان دی، دا الکه وا دا و باسی دا شارس. بل جواب پی ندر لو دی، مالا تالا تا چل وکی اللہ دا سی وکرن. فا انجینا، فس مج نجات ورکی ہو دی لوط علیہ السلام تا، و اهله، اهل تا دا دا لوط علیہ السلام اهل.
یو روایت دی چه لوط علیہ السلام او یوازی دا دوی لونی تا پی اسلام مشرفی سیوی بی، بل چا اسلام نو قبول کری،
بل روایت دا دی چی یا لوط علیہ السلام دا دجوی لونی او سم مسلمانان نور و اغا نور مسلمانان چی و اغم اللہ تعالی پا اهل یاد کرل زکا پیغمبر دا خپل قوم تا دا پلار حیثیت لری نو دا مومنان مسلمانان دا دا امتیان دا 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 اهل دی نو زکا اللہ پا اهل سر یاد کردی دی چی دا او دا دا اهل اهل نو دا دا اولادون هم دی دا دا کورنی هم دا مومنان هم دی دیتا اللہ وی مجنجات ورد فا انجای نافس مجنجات ورد فو دیلو تعالی سلام تا و اهله او دا دا کورنی تا مجنجات ورد الا مرأتا منگر شدی تا مجنجات نکی ورد زکا دا دا شد کافر ورد دا دا شد غرقس ورد چنگا یو روایت کی رازی و کله چې ملائکه راغله لوط علیه السلام ته خبر ورکړي چې ډیر ژر د شاره ووزي د سپېدو پر مهال عذاب راځي نو لوط علیه السلام سره د نورو مؤمنانو مسلمانانو کډې وتړلې د حرکت پر مهال سول دا ولاړې او ځای پټ سول ول دا درواغ دی عذاب نه راځي اوس به نو زه د دې ځای څخه ځم د دې ټولو شارو سره وزم کلی پر کلی به کېږم یا د دې خپل قوم او د خپل قربانو سره پاتېږم پټ سو یو ځای لوط علیه السلام سره د خپل دوستانو د شارو څخه ووته د شپې په اخره کې عذاب راړي دام په شغر قصو او بل روایت تا دی چې الله تعالی دې ته امر وکړي چې تاسو ډیر ژر د دې پنځو شارو څخه ووځي او چابک پر روان یاست تر شا به هیڅ نه ګوري او ژر به ځانونه وباسي لوط علیه السلام د ده سر پاک مسلمانان هغه د شارو څخه چابک روان و دا هم ورسره روانه وه تر شا یې نه کتل یوازې دا وه چې تر شا وګوري چې زما د قوم څه حال دی کله چې دا شاو قتل عذاب گرفتار کړل ونیول هلاک یې کړل په هر صورت باندې د ده ښځه کافره وه هغه غر د دغه آیات کریمه او څه نور آیتونه دي د دې څه دا معلومیږي چې هر کس ته خپل عمل پکار دی د بل چا په عمل باندې څوک نشي خلاصېدلی نه زوی د پلار په عمل خلاصېدلی شي نه پلار د زوی په عمل خلاصېدلی شي نه ښځه د خاوند په عمل خلاصېدلی شي دا د پیغمبر میرمن ده هغه د الله تعالی پیغمبر دی مگر پټه کافره ده خلاصېدلی نشي په عذاب کې هلاکېږي الله په سریع الفاظ وایي الا امرأته کانت من الغابرین مگر د ده ښځه دې ته مو نجات ورنه کړ او دا د پاتېدونکو څخه وه فات اسول فعذاب کی هلاک اسول دا پیغمبر پا وجه خلاص نسو و امطرنا علیهم مطرا و امطرنا او مجو ورول علیهم پر دیبانی مطرا باران دا دبر و باران و بانی وکی فانظر فست و گور اے پیغمبر کیف تنگ کان دی عاقبت المجرمین آخر کار دا گناگاران و کافران و آخر کار تنگ سو پا هر زمانه کی چه خلق گناگاران وی په هر زمانه کې چې خلک کافران وي دغه انجام به بد وي اخر کار به بد وي عذاب به خامخا ورته راځي و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره په دې آیاتو کې به الله عز وجل د حضرت شعیب علی السلام قصه بیانې د هغو قصو په سلسله کې دا پنځمه قصه ده مخکې موږ ویلي وه چې د دا سورة اعراب پاته څوارلس رکوع به اکثر حصې د انبیاو قصې وي نو په د هغو قصو په سلسله کې دا پنځمه قصه ده شعیب علیه السلام الله جل جلاله و مدین شاق ته ورولېږي مدین دا اصلا د ابراهیم علیه السلام د زوی نوم دی مدین ابن ابراهیم مدین بن ابراهیم د دغه مدین بن ابراهیم چې کومه اولاده ده آغا قوم ته اهل مدین ویل کیش دغه زاینم الله تعالی په مدین سره یاد کړی دی نو په دغه مدین کې دی اوسیدل الله جل جلاله شعیب علی السلام په پیغمبري ورواله شي شعیب علی السلام د الله تعالی د طرف څخه پیغمبر و او د اهل مدین د سرسخت ګناهګاران و څو ګناوی کوله یو ګناه ادا کول چې په تور ترازو کې یک مشت کاوه په یو پیمانه به یې شی رانیوي په بله پیمانه به یې خرڅوي په کومه پیمانه چې به یې شی رانیوي هغه به غټه وه په کومه پیمانه چې به یې شی خرڅوي هغه پیمانه به کوچنۍ وه یو کار ادا کوه دوهم کار ادا کوه چې پر لارې باندې به کښېنستل خلک به یې لوټل مالونه به یې د خلکو څخه په زوره اخیستل دریم کار ادا کوه چې د خلکو عزت به یې تباه کوي یو روایت کې راځي وایي کله چې به پردی باندې مسافر پیر سو عادت ادا و چې کالي به یې ځینې وکښل توهین د دې به کاوه دا خبره د لوط علیه السلام د قوم په اړه هم راغلې ده دا څه ګناهونه دې شروع کړي و سره د دې چې کافران هم و دا غه هغه نوري بلاغت سر سخت ګناوي چې کوله نو الله عز وجل حضرت شعیب علیه السلام
او پیغمبری ور تراولی شي او دی اله دی کارو څخه منع کړل. دا جوړ آیاتو ترجمه ته و الى مدین اخاهم شعيبا او مدین تمولیږي اخاهم ورور د دې شعيبا شعيب علی السلام شعيب علی السلام مدین تولیږي. نو شعيب علی السلام څورته وویل قال اول شعيب علی السلام یا قوم اعبدوا الله اسما قوم د الله عبادت وکي د بتان عبادت پرېږ دي کافران م جوړېږي ما لكم نستتاست من اله د لایق د عبادت څخه غیره ما سوا د الله څخه بل اله بل لایق د عبادت تاسو نه لري یوازې الله لایق د عبادت دي دا غیو الله عبادت وکي قد پتا کی سره جا اتراتل کړی دي کوم تاسو ته بینه نقش من ربکم درب څخه ستاسو د رب د طرف څخه تاسو ته ښکارا نشي راغلی دي. تا د شعیب علیه السلام معجزې وې چې دې ته ښکارا کړی وې او یا هغه دلایل و شعیب علیه السلام ته الله ډیره فصیحه ژبه ورکړی وه. همدا وجه د نبی علیه السلام شعیب علیه السلام په خطیب الانبیا سره یاد کړی دي یعنی د انبیاو خطیب دومره ښه بیان او ښه موعظه یې پېښول. فاوفوا الکیل فاستاسوا فرقی فی معنی والمیزان ترازو ولا تبخسوا الناس تاسو مه کموئ د خلکو څخه اشیاءهم شیان د دی د خلکو چې کم حق دی هغه مه تلفوئ د خلکو حق پوره ورکوئ. د یو چا چې کمه پیمانه حق کیږي مال هغه پیمانه ورتسلیم کړه. د چا چې کم کاڼی په تللو باندې حق یو مال کیږي هغه پوره ورکوئ. د چا چې کم عزت دی هغه پوره ورکوئ. ما د چا عزت ورکموئ ما د چا مال ورکموئ مې په پیمانه ورکموئ مې په ترازو ورکموئ د هر چا حق پوره پوره ورکوئ. همدا وجه د مفسرین د دا آیات کریمه څخه لیکلي دي چې د چا حق پوره ورکول دا ضروري کار دی. لکه تا ته چې جایز نه ده چې ته د چا مال وخورې همدغسې جایز نه ده چې الله تعالی یو چا ته ورکړې عزت وي ته ورکم کړې. د خلکو عزت وپېژنه د خلکو چې څومره د عزت حق دی په هغه اندازه عزت ورکړه او د خلکو چې څومره مال دی هغه ورکړه. د چا حق مه خوره په چا پسې غیبت مه کوه پر چا بوتان مه وایه د چا وینې مه تویوه د چا عزت مه ورکموه. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم د خلکو شیان مه ورکموئ ولا تفسدوا تاسو فساد مه کوئ فی الارض په مځکه کې بعد اصلاحها ورسته تر اصلاح الله په مځکه کې اصلاح راوستل سمودیان یې هلاک کړل آجان یې هلاک کړل د لوط علیه السلام قوم یې هلاک کړل په مځکه کې اصلاح راله ټول خلق مسلمانان شول په ایمان مشرف شول. نو تاسو بیا بیرته فساد کوئ ذلکم خیر لکم ذلکم دا کار چې تاسو ته وایم خیر بهتر دی لکم تاسو ته دا چې تاسو د یو خدای بندگان سی دا چې تاسو ایمان راوړي دا تاسو لپاره بهتر دی ان کنتم کچیر تاسو یاس مؤمنین ایمان راوړونکي یاس دغه څه وکي. ولا تقطو تاسو مخشنی بكل صراط فهر لار باندې توعدون چې تاسو خلق بیروي لوټیه پر لارو مخشنی چې خلق ولوټي. ولا تقعدوا تاسو مخشنی بكل صراط فهر لار باندې توعدون چې تاسو ویروي خلق لوټیه مالونه ځنی اخلي. وتصدون او تاسو منکوي عن سبيل الله د الله د لارې څخه. شعیب علیه السلام چې پیغمبر سو خلق ایمان تر بلل دی به بیا خلق منه کول چې پام ایمان قبول نکې. من هغه څوک اراګر زوی د الله د لارې څخه امن به چې ایمان پر الله باندې اراوري. وتبغون او تاسو لټوي ها ودغه لار ته د الله عوجن کوژوالی تاسو د دې لار ته د الله کوژوالی او کژې وژې لارې لټوي تاسو مکوي. او واذکروا او یاد کی ازما قومه د شعیب علی السلام خبره ده از هغه وخت کنتم چې تاسو واس قلیلا لج واس فکسرکم پس تاسو الله ډیر کړلاس تاسو لج واس الله ډیر کړلاس. او انظروا او تاسو وګورئ کیف څنګه کان دی عاقبت المفسدین اخر کار او انجام د فساد کوونکو څنګه دی تاسو وګورئ. و ان کان طائفه منکم امنوا بالذی ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. شعيب عليه السلام چې دومره دعوت وچلوي نو د تقوم دوی ډلې سو یو ډله د ایمان مشرف اسو کونه نه پرېښول او هغه بل ډله وسوم پر هغه گمراهی باندې پاتوا. نو بیا دی ویل چې دې مسلمانان موږ کافران نو زموږ د دې څه فرق کوس پر دې عذاب ناراضي پر موږ عذاب ناراضي مجرم ژوند کو دی هم ژوند کی. نو الله تعالی د طرف څخه شعیب علیه السلام دا خبره ورته وکړه
چې ش تاسو نیم خلک کافران یاست نیم خلک مسلمانان سواس دا کافران وای چې دی اسلام دین قبول کی هیڅ کاټه نه ور ورسول او موږ د اسلام دین نه دی قبول کړی هیڅ تاوان مونږ نه دی لیدلې نو دا دوی ډلې چې دواړي گزاري وکي صبر دی وکي تر هغه مهاله چې د الله فیصله کې چې بیا به وګوري چې د مسلمانانو څومره ښه انجام دی او د کافرانو ګمراهانو څومره بد انجام دی و ان کان او کبیر طائفه یوه ډله منکم ستاسو څخه امنو ایمان یې راوړی وي بالذی پر هغه احکامو باندې ارسلتو چې زه لیږل سوی یم به په هغه احکامو سره حضرت شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل چې تاسو دا فکر مه کوئ چې دا ډله مسلمانان سوه نو څه فایده یې ورته وکړل موږ کافران یو څه تاوان مو وکړي نو خبره دا واورئ که چیرې یوه ډله ستاسو څخه ایمان راوړي په هغه څه باندې چې زه لیږل سوی یم وطائفه او بله ډله لم یؤمنو ایمان را نه وړي فاصبروا فاستاسو صبر وکړي حتی تر هغه وخته پورې يحكم الله چې حکم وکړي الله بیننا په منځ کې زموږ او هو دغه الله خیر الحاکمین بهتر حکم کوونکی دی الله ښه حکم کوونکی دی ښه فیصله کوونکی دی چې الله تعالی زموږ او ستاسو په منځ کې څنګه فیصله وکړل بیا به وکتل سي تاسو به د مسلمانانو عاقبت او انجام هم وویني او د ګمراهانو د کافرانو عاقبت به هم وویني د مسلمانانو د شو کارو نتیجه به هم وویني د کافرانو د بدو کارو نتیجه به هم وویني په هر صورت باندې ورسته تر دې بیا الله تعالی په سی آیاتو کې بیان کی چې د مؤمنانو نتیجه نو څنګه سول د کافرانو نتیجه نو څنګه سول پر دا ځای باندې بس کو د اتمی سفاره ورسته درس دی د نهمی سفاره په شروع کې بیا د دغه شعیب علی السلام پاته واقعه ده څه بیان یې دی چې څه پیښ سول او څنګه هلاک سول مؤمنان څنګه خلاص ول دا په دې پسې آیاتو کې بیان راځي او دا آیات د اتمې سفارې آخرین آیات دي سبا د خیر سره په ان شاء الله د نیمې سفارې د لومړي آیات څخه دا قصه پای ته ورسو سبحان ربک رب العزت عما یصفون
السلام علی المرسلین و الحمد لله